درنو افریدونکو السلام علیکم اتبجه شوی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو. د امریکا او طالبانو خبرې نن هم دوام کوي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي
دوه توافقنامه باید بشپړ عملی سی او ټینګار په دې روان دي چې ولبل سره باید مثبتې اړیکې ولرو.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو افغان کارپوه سره څېړلې.
بې نشاکه کېدلای شي چې د دوه د تړون په هغه پټ اړخ باندې پلا جزئیات باندې کار کول وي.
ملګرو ملتو د افغانانو د کړاوونو د زیاتې دوله کبل له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه.
Our worry is افغان سفرینګ
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لپس زیات شي.
په غزدي کې خلک له ګرانې شکایت کوي.
ګرانې زیاته سوې ده، د تجارانو مده غوښتنه ده چې تجاران باید موږ مالون ارزانه کړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راولم د دې سات خبرونو ته. یونیسف د افغانستان د روغتیا سیستم د زوال د مخنیوي غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي باید د 4 میلیونه افغان جنو تعلیم په اوبو لهو نکړل شي او په روسیه کې د بې کیفیت الکول په چلو د مړو شویو کسانو شمیر 90 ته زیات شو. د خبرونو تفصیل. طالبان وای په افغانستان کې باید د داعش او نورو سختري زوډلو پر ضد له امریکا سره همکاري ونکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویندوی سوهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي طالبان به په خپل داعش وسپي. په دې اړه تر اوسه پورې امریکایي چارواکو څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی د افغانستان په شهرونو کې پر لفسي خونړي بریدونه کیږي او مسؤلیت داعش په غاړه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یو جماعت د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټر کې د دې حمله د غندلو ترڅنګ ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د دې برید د عاملانو د پلټنې او عدالت ته دراوستلو غوښتنه کوي. شغلی خلیلزاد لیکلي ټول افغانان په سولې کې د ژوند او عبادت کولو حق لري. په کندوز کې د هری حمله د قربانیانو د ډلېز شخونی مراسم پرون شنبه تر سره شول. د کندز شهر د خاناباد بندر د سید آباد گزردش یګانو په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان وژن کبریت ل 500 زیات کسان ووژل او له یو سلو څلوېش زیات نور ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا ادجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ناروغیو د ناروغو میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
زه ټول شریکان را بولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبل زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 40,000 زیات کلینیکونه او صحي مرکزونه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تړل شوي دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نشي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي تر 2000 لومړي میلادي کال مخکې یو انجلې هم شوانځي ته نتله، خو اوس د دوی شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. یونیسف ویلي افغان جنوب په دې برخه کې اوږد مزل کړی او د معیاري تعلیم لپاره د دوی حقونه باید خوندي وي. یونیسف په خپل ټویټ کې زیاته کړې موږ نشو کولی چې د دوی د پرمختګ په اوبو لاهو کړو. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو لایحه کار کوي. راپور نوای په هرات ولایت کې د شزو د محبس مدیره عالیه عزیزی د تلیل لسمینټه را پدی خوره کړه. د هغه ورور بشیر عارفی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل خوري له 14 کلونو راهیسی د پولیسو په بیلابیلو څنګه کې کار کړی دی. عارفی وای خوري د طالبانو تر واکمنۍ دوروسته د دې ډلې په غوښتنه خپل دندې ته حاضر شوی و.
د هرات محلی ادارې یعنی طالبانو له هغې غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي او خپل دندې ته حاضر شي. هغه خپل دندې ته لاړه خو د شنبې له ورځې یعنی د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې له 12 بجو راهیسې ورکه ده چې موږ یې په اړه اطلاع نه لرو.
له بلې خوا د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال ولی مولوي شیر احمد عمار مهاجر ازادي راډیو ته وویل د عالیه عزیزی د بيدرکۍ علت کورنۍ ستونزه ده چې دوی په اړه پلټنې کوي. د طالبانو لخوا په خوانی او دولتي کارکونکو او چارواکو ته د عمومي عفیله اعلان سره سره ځینې کسان نیول شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. د نیویارک په یو محکمه کې یو شپږ کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد له طالبانو سره د مرستې هڅه کړې وه محکوم شو. پر دلاور محمد حسین تور پوری شوی و چې د تروریزم د ملاتړ لپاره طالبانو ته د موادو، وسایلو او پیسو د ورکولو هڅه کړې ده. بنګالی ول اصله حسین چې د امریکا تابعیت اخیستی په 2019 میلادي کال کې د نیویارک په کینیډي هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې د ادعا له مخې غوښتل د تایلند لاري افغانستان ته لاړ شي. د 2000 راهیسی په کور کې نظر بندو. په محکمه کې د حسین په سکه ویل شوی چې نو موړی له 2013 څخه لیواله و چې له طالبانو سره یو ځای شي او د یو بل کس د جذبولو هڅه یې هم کوله. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د اتریش صدر اعظم سباستین کورتز پرون شنبه وروسته لري چې د مالی فساد تورونه د تورونو لقبله استعفا ته مجبور شو. کورس چې د محافظه کار ګوند غړی دی پر ځان د مالی فساد تورونه رد کړی دی. د رویټرز خبری آژانس ته راپور لمخې زرغون ګوند به د شاغلي کورس د استعفا هرکلی وکړي. له استعفا سره سره به دی د خپل محافظه کار ګوند مشري ته دوام ورکړي. او د روسیې چارواکي وایي د منشویو الکولو د چلو لکبله د مړوشویو شمیر نه ویشتو ته لوړ شوی دی. تر دې مخکې د مړو شمیر شپږ ویشودل شوی و. په جنوبي سیمه اورنبرګ کې د دې پیښې په تړاو نور کسان هم نیول شوي دي. په سیمه کې یوه دولتي چارواکي اورنډي خبري آژانس ته وویل اتویش نور کسان بستر شوی چې دیارلستنه په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. پورنبر کې پولیس په پلورنځیو کې د ممنوع الکولو د موندلو لپاره په پراخه تلاشي بوخت دي. زبو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه هم باندې کیږي. د خبرونه پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. ربشو راپورونه ته د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر وای دوی د یو په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان معتقد سرګندونی پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مخامخ خبرو په لومړی ورځ کړی دي. په پام کې دا دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت دراتلونکو له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یکشن به هم د قطر پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لوري ویلي چې د دوی خبري به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو پوړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وټلو راټولوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد چې په دغه خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سوی او شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتي اړیکې غواړي.
په بشری مرستو هم خبري وسوي او دوام وکړي
همدارنګه ټینګار وسو چې د دوه توافقنامه باید بشپړ عملی سي، د افغانستان د حریم احترام وسي، همداسې په نورو برخو کې چې سالته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي، او ټینګار په دې روان ده چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په بحثونو کې د خپل حکومت دریض روشانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبرې اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پرس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري و نه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جماعت بمی حمله و چې تر 500 زیات کسانې په نتیجه کې ووژل شول. په قطر کې دا خبري داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندې شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستاني چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالر کنګلستوې شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمیې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پرس خبري اجنس ته ویلي د دوهې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وټل لپاره کړی و چې یو وخت د امریکا له پاوځ یا حکومت سره کار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي نن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له امریکایي لوري سره مخامخ خبرې کوي. زموږ همکار په کاناډا کې له میش لیکوال او تحلیلګر کبیر حقمل سره چې په مخکینی حکومت کې پر مهمو څوکیو دنده اجرا کړې ده مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتلی چې طالبانو له امریکا سره د مثبت تعامل او اړیکو غوښتنه کړې، آیا د دایوه عملی غوښتنه ده؟
اصلا د اوسنۍ کتنې غټ لامل دا ده چې د دوه تړون او دغه عملی کېدل په یو ډیر خام تار تړل شوی وو. د طالبانو بیرته راستنېدل په هغه ډول سره چې تامه کېدله هغه سې نه وو. دننه په امریکا کې هم د بایدن حکومت تر شدیدو فشارونو لاندې ده چې لا افغانستان نو وتلی مسؤولانه نه وو، بلکې په یو فاجعه باندې بدل سول. امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عام خلکو فشارونه راکم کی. په افغانستان کې موجوده راکت او ساکت حالت یو څه بدلون ورکی، حداقل یو نوی انکشاف په افغانستان کې رامنځته سي. بل موضوع به له شک کېدلای شي چې د دوه د تړون په هغه پټ اړخ باندې په لا جزئیاتو باندې کار کول وی، ځکه د دوه تړون دوه برخه درلودلې. یو هغه برخه چې رسنیو ته راووتله او خلکو ولیدله، بل هغه برخه چې طالبانو له امریکایانو سره منلې. خو د دې لپاره چې هغه د دوی په وجودي فلسفه د دوی په اصول چې کلونه کلونه بیان کړي ته دوی هغه پټه ساتلې، زه ډاډه یم چې په هغه باندې به بحث کیږي. اما د اوس لپاره امریکایان غواړي چې یو څه نرموال له طالبانو نه وګوري چې بیرته په خپل ملک صنعت او نور اړخونه توخی چې طالبان په هغه ډول سره چې تامه کېدله بدلون موندلی سي او کار ورسره کېدلی سي.
اکمل صاحب، د طالبانو دومره خوشبینی سره سره امریکایي چارواکو ویلي دي چې په قطر کې پیل شوي بحثونه چې یک شنبه هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، دا څه معنا یا څه پیغام رسوي؟
مختلف موضوعات مطرح کېدلی سي. هغه ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم ویل او خپل امریکا او ناتو او مختلفو لویدیز هیوادونه هم ویلی دي چې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو کې سرعت نه کوي. بس دا چې دوی دا نه درکړي چې پټوله کې به طالبان پر رسمیت نه پیژني، خو دوی مقدمه ورته جوړوي او له مقدماتو نه یو هم همدغه ده چې دوی نړۍ ته وښيي چې طالبان نزان انعطاف خي که مو فکر کړی. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان هم ویلی دي چې موږ آماده یو چې ټول شمول حکومت رامنځته کو، خو انتخابي حکومت ته غاړه نه ږدو. نو په یو څه نه یو څه ډول سره به طالبان هم ځینې تیریدنې کوي او امریکایان به هم ځینې غوښتنې مطرح کوي چې په شکلي ډول سره د منلو په صورت کې به دوی خپلو خلکو او خپلو سناتورانو ته د یو سنت توګه مخته کوي.
یوه ستونزه چې په دې بحثونو کې مطرح شوې ده هغه په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو موجودیت دی، خصوصا د داعش ډلې د خراسان څنګ چې په دې وروستیو کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې برخه کې به څه فکر کوئ چې هغه کسان چې په دې بحثونو کې برخه لري له طالبانو سره کوم موافقې ته ورسیږي؟
د دوه د تړون یو پټ اړخ هم دغه ده چې طالبانو منلې و د القاعده په ګډون به دوی د نورو اسلامي افراطینو پر وړاندې ګام پورته کوي، خصوصا وسلوالو افراطینو. اما طالبان په تیرو 15 کلونو یا 20 کلونو کې له دې ډلو سره تړل شوي دي. د القاعده تر مالی ترحم لاندې و کلونه کلونه، په یو وخت کې چې دوی حکومت درلود او هیچا کومکونه نور سره کول، القاعده دوی ته میلیونونه ډالر ورکړل او په زرګونو سرتیر یې ورته برابر کړل. هغه فکری مدعا کې دوی له نورو هیوادونو نه راغلو جنګیالو ته لکه د ازبکستان اویغورو دغه نورو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو تحریک د اسلامي مقاومت یوازینی ادرس او کولای شي له دې جنه دوی د دنیا په نورو برخو کې د اسلامي انقلابونو لپاره لار اواره کوي. دوی هم اوس په غتار باندې تړلې دي او هم هلته له امریکا سره تعهد داسې کړی چې د دې ډالو پر وړاندې به ګام پورته کوي. اوس بس دلته رامنځته کیږي چې آیا امریکا په دې باور کولای شي چې طالبان به دا کار وکړي. داعش په مقابل کې طالبان ځکه شدید دي چې هم د مذهب له لحاظه طالبان هغه کلاسیک حنفیان دي. دوی حتی مخکې له دې چې داعش رامنځته شي، سلفیانو د اهل حدیثو او د وهابیانو په مقابل کې ډیر شدید برخود دوی کوو. حتی په ډیرو ځایونو کې دوی یو د بل د مرګ د حلال والی فتواوې مخکې له دې جنګونه ورکولې دوی، او په بل برخه کې داعش د دوی د واک په مقابل کې یو شدید ګواښ دی. یعنی یوازنۍ ډله ده چې نن د دوی په مقابل کې انتحاریانې کوي، ټوپک ورسره ده او هم بمونه ږدي. په بله برخه کې چې د بهرنیو جنګیالو قصه مطرح ده، بیا یوازې داسې نسی کېدلی چې دوی د امریکا خبرو ته ډېر اهمیت ورکړي. هلته د چین د اویغورانو موضوع هم مطرح ده، د ازبکستان موضوع هم مطرح ده. کېدلی سي دلته بیا د امریکا تحلیل ترېنه بل ډول وي. تمه دا کېدلی سي چې لږ تر لږه د امریکا په خوښې باندې د طالبانو لخوا ځینې اقدامات وسی، خو په ټوله کې هغه څه چې د طالبانو وجودي فلسفه ده او د طالبانو هغه اساسي کرښې دي، زه په دې باوري نه یم چې دوی د خپل رابطه له نړیوالو ترهګریزو سازمانونو سره قطع کړي.
د سیاسي چارو افغان شنان کبیر حق ملو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د شزو د برخي مسول هیدر باروي د ماشومون جنو نړیوال ورس داسې حال را رسیږي چې په افغانستان کې طالبان واکمنډي اون جنې شونځي او په هنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. اغلی بار ټینګار کوي دا چارانه واسیده چې د ماشومون جنو راتلونکي کیره کوي، بلکې په کم عمر د هغو د ودونو لار هواروي. د اکتوبر 10 یعنی نن ورځ د جنو ماشومون د جنو ماشومانو له نړیوال ورځی سره برابر ده. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون لورځی بیا تر 14 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، خو افغاني ټولنه کې بیا په دې عمر جوني پیغلی بولی. نور حال په دې راپور کې
د ماشومون جون نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې طالبانو په دغه هیواد کې جون له خوانځیو په هنتونو تکتمنه کړې دي. د بشر حقوقو نړیوال سازمان د خصوصي برخي مسؤل هیدربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخت اندېښمنه ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د جون د تعلیم او کار سره مخکینه دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
International Day of the Girl Child this year in Afghanistan.
د ماشوم جنو د ورځ منځنه د معمول په شان به سږ کال په افغانستان کې نوي طالبانو لا د منځنۍ دورې جنو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو له دې کار شل ورځې تیریږي. هلکان ښوونځي ته ځي. تازه اوازې شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړي، خو هغه څه به ورنه لرې کړي چې د دوی له عقایدو سره په ټکر کې دي. او دا اوازې شته چې دوی به د نجونو لپاره یو نوی ښوونیز پروګرام
جوړکړي.
طالبان چې کله کابل ته ننوتل په ټول هیواد کې پوهنتونونو او ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په پوهنتونونو کې د ټولګیو بیلول بله هغه جدي مسئله ده چې طالبان د نجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي. اوس د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤوله هی دربار له روان حالت اندېښمنه ده. وایي که د نجونو د تعلیم مخه ونیول شي، لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمره نجونې اجباري ودونو ته اړ شي، چې بیا به یې پایله خطرناکه وي. د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د کم عمره نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمېر په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ښودلی و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کیدل په ګوته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکز پلاوي غړی او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي. اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
افغانستان کشوارس کې نسل جوان شخصیت
ځوان نجونې په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او دې ته له ورته ښېګڼو برخمنې شوې وي. نن چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي او د کار کولو زمینه ورته نه ده برابره، طالبانو د خپلو ژمنو خلاف کوم چې موږ سره یې په مذاکره
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 101,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي. دغه شان د پوهنې وزارت پخوانۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 90 میلیونه زده کوونکي شته چې یوازې 10% نجونې دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، خو افغان نجونې سږکال د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري. روحینا رجبي د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده.
پس چی گفته؟
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ را رسېدلې؟ زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم. زموږ زده کړې ځنډېدلې. کله چې زه زده کړې ونه کړم، څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم؟
تیم که از روز دختر تجلیل میشه.
مهریه هم چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده، له ورته یو حالت سره مخ ده.
فعلاً زموږ راتلونکي روښانه نه دی. که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي، دوی به چاته ځي؟
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي نړیوال دی ژر تر ژره خپل حق مرسي چې له افغانستان سره یې شبنه کړې و برابرې کړي. د ادارې د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سرچینو کموالی د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنۍ کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبري اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 20 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 40 میلیونه کیږي د اګست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشري ملاتړ متکی وو.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پناه غوښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څام تمه کیږي له افغانستان سره بشری مرستې تر سره سي، خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوې دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنی هم په بهر کې کنګل سوې چې د مسئلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering.
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لاپس زیات شي، چې په دغه هیواد کې د نن به اغیزې ژورې وي، چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي، بلکې تر دې هاخوا به هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندویو هیوادونو ورکړې ده. تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د جنیوا په کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل سوی و، له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی بلوچ وویل چې دغه ژمنې لا هم عملي سوې نه دي. د ده په وینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې له ژمنې سره سمی ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند وویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نوې ستونزې چوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشري مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې ګراني زیاته شوې ده او اقتصادي مشکلات نور هم ورسره ډېر شوي دي. د غزنی ځینې اوسیدونکي خو وایي چې د ګرانۍ روان بهیرې ملا ماته کړې ده. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ونیسي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان شي. خو د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په هر اړخیزه توګه هڅه کوي چې د بیوزلو خلکو لاسنیوی وکړي.
دیگه او تکاس ناناور نیک یک مسلمان خریدار نیک داشتش که دارینده باشه.
دا تقریبا 55 کاله نه چمن ولره. دا د غزنی خار په بزازی سیمه کې د ولایت مقام لور تر روانه ده. نو موري وای د غټه وټه څوک نه لري، په خپل د دوه لاسو په مزدوري بختوي. د خلکو کالی لوخي وینځي او کورونه ور پاکوي. چمن ګلوای تر اوسه دومره پیسې برابرولای شوی چې د دې او لور گزارې پرې کېده، خو اوس یې تر اودې نشي وتلی ځکه زیاته ګرانی جوړه شوې ده. دا یوازې چمن ګل نه ده چې د ګرانۍ ل روان بهیر څخه کړیږي، بلکې په دغه ځای کې ډېرې بېوسه او بېوزله کسان دي چې وایي سخت ګرانۍ ملا ورماته کړې ده. دوی وایي له هر لوري ور باندې راټپه شوې ده. یوی خواته بیکاری او بل خواته گرانی ده. هغومره پیسې نشي پیدا کولای چې د اړتیا وړ شیان ور باندې واخلي. عبدالحی تقریبا 28 کلن او په غزنی خار کې کراچی چلوي. دی وای 2-300 افغانۍ ګټي، خو هیڅ یې پرې نه کیږي.
خو صرف چې ګرانی زیاته سوې ده، له تجارانو مده غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالونه ارزانه کړي، کوشش وکړي پوسوي دغه کومې پیسې چې کنګل سوې دي یا بندې سوې دي دا باید موږ ته اخلاص کړي چې موږ 300 افغانۍ باندې د ورځې کار کوو او هغه هیڅ هم نه راته جوړوي. یعنی یوه خلته شیرني یوه خلته غوړي نه پیکیږي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ډپ کړي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم مني چې ګرانی زیاته شوې ده، خو له خلکو سره د مرستو کولو باور ورکوي. د غزنی ولایت د والی مرستیال عبدالجبار عمری وایي په هر اړخیزه توګه هڅه کوو چې د دغو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو. نوموړی زیاتوي موږ پوهیږو چې دلته زیات خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
موږ پلان لرو چې د غزنی ولایت ته ولس لپاره له خارجي مؤسسو سره خبره وکړو، هغه مرستې خوراکي مواد یا دغسې نور د سون توکي دوی به خبره ورسره وکړو، راجلب یې کړو. او کوم چې زموږ د افغانستان د اسلام امارت امکانات شته هغه څخه موږ خپل کار واخلو، مشکلات دې رفع کړو او کومک ورسره وکړو.
غزنی په تیر نظام کې تر سختو جګړو راتیر شوی ولایت دی چې له امله یې ډېری خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د روانې ګرانۍ له بهیره هم سخت متاثر شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر